ډګر کې څه تغیر راشي په سولې به څه تاثیر وي. هله لرو چې دا بحث هم له خبرونو وروسته واورئ. ساعت څلور بجې دي. د دې ساعت خبرونه لومړی د افغانستان خبرونه ناجا ساپی وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمه خبرونو سرټکی اوري. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي د بین الافغاني مذاکراتو لاله ری باید رواني جګړې ته د پای ټکی کې خودل شي. د افغانستان جمهوریت ریاست د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار دراتګ هرکلای کړی او د پاکستان یو جګپړی پلاوی چې د دغه هیواد د پارلمان د رئیس ایاز صادق په مشرۍ نن کابل ته راغلی د ملي شورا لغړی سره وکتل. بشپړ خبرونه. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي د بین الافغاني مذاکراتو لاله ری باید رواني جګړې ته د پای ټکی کې خودل شي. خغلی حکمتیار دغه سرګندونې نن د لغمان ولایت په مقام کې د ننګرهار والی ګلاب منګل په مشرۍ راغلي د دغه ولایت قومي مشرانو او د حزب اسلامي مرکزی غړو ته د وینا پر مهال وکړي. نو موړي وړاندې ویل
نن د افغانانو کولای په ټول ستر او مهمه قضیه همدارد چې جګړه زره او په بشپړه توګه پای ته ورسېږي. دا دمن امن قانون موږ ته همدې هیله او له همدې فوج سره راغلي یو. د دې مصالحې هدف همدا ده.
خغلی حکمتیار دغه شانویل د جګړې لارې هدف نه ترلاسه کیږي او باید طالبان د سولې لار خپل کړي. د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک تیر کال لاسلیک شوی و. د افغانستان جمهوریت ریاست د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ هکلای کړي. ارګمنې نن د یو خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د خغلی ګلبدین حکمتیار راتګ د وخودل چې افغانان په خپلو کې د شخړو او ستونزو د حل ظرفیت لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې هیواد ته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار راتګ به د سولې او ثبات د تامین پرمختګ او نورو برخو کې د پام وړ اغیزې ولري. د پاکستان یو جګپړی پلاوی چې دغه هیواد د پارلمان د رئیس ایاز صادق په مشرۍ نن کابل ته راغلی د ملي شورا لغړی سره وکتل. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه خبرو اترو ډیر تمرکز د سولې پروسې د سیاسي مسایلو او کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په خواله وي. د وی کوم مسایل چې نن پرې خبرې وشوې تر ډیره په اقتصادي، سیاسي، امنیتي او یو شمېر نورو مهمو برخو کې وي او هغوی هم ژمنه وکړه چې دغو خبرو په عملي کېدو کې به جدي هڅې کوي. خغلی صدیقی ویل چې دغه پلاوی به نن له افغان ولسمشر، اجرایي رئیس او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره هم وګوري. او د افغانستان حکومت د خیبر پختونخوا مرکز پیښور ته نږدې د افغان طالبانو د یو مهم غړي مولوي داوود وژل کېدل تاییدوي. یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې مولوي داوود له افغانستان سره د سولې پروسې یو له مهمو پلویانو څخه و. د دغې سرچینې په وینا ښاغلی داوود د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو له امله د پاکستان د استخباراتي سازمان یا اس آی په دستور وژل شوی. تر دې وړاندې د افغان طالبانو سرچینو د پاکستان ډیلي ټایمز ورځپاڼې ویلی چې د دوی دغه مشر په خورتن نږدې سیمه کې د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له رضوان مراد خوري.
السلام علیکم. شمالي کوریا یو ځل بیا د امریکا او نړیوال ټولنې پروا ونه کړه او نن بیا یو لری واټن وشتون کې توغندې تجربه کړ. متحده ایالاتو او جنوبی کوریا ویلي داسې ښکاری چې د پایتخت پیونګ یونګ له شمال څخه د توغندې د ازموینه ناکامه شوې ده. جنوبی کوریا وایي توغندې له وشتلو څو دقیقې وروسته په هوا کې وچاودید او د شمالي کوریا له قلمرو څخه ونووت. د امریکا ولسمشر چې د شمالي کوریا لخوا د توغندیو او اټومي وسلو د ازمویلو د مخنیوي لپاره د نړیوالو د یو ځای کولو په هڅه کې دی په خپل ټویټر لیکلي چې شمالي کوریا چین او د چین محترم ولسمشر ته درناوی ونه کړ. چین په دې ورسېو کې شمالي کوریا ته خبرداري ورکړو چې که بیا یې توغندې وازمایو بندیزونه به پرې ولګول شي. چین تر اوسه پورې د شمالي کوریا لخوا د لرې واټن وشتون کې دغه نوې توغندې د ازمیښت په اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی. د قرغیزستان په جنوب کې پر یو کلی د مځکې د خویدو له امله لږ تر لږه 40 کسان وشل شول. د قرغیزستان د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي دا پیښه نن سهار په اوش سیمه کې شوې ده. د ژغورنې لسګونه کارکونکي د ژوندۍ پاتې کسانو د پیدا کولو لپاره هڅه کوي او چارواکي وایي په مړو کې ماشومان هم شامل دي. د قرغزستان ولسمشر الماس بیک باقیف د بیړنیو حالاتو وزیر سیمې استولې چې د زیانمنو شو کسانو سره مرسته وکړي. د مځکې خویدو له دې پیښې زیات شمېر کسان ژوندي پاتې دي خو کورونه یې تر خاورو لاندې شوي دي. د روسیې په یو شمېر ښارونو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد مظاهرې روانې دي چې په ترڅ کې له نوموړي غوښتنه کیږي چې د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندید نه کړي. په روسیې کې د ولسمشرۍ انتخابات راتلونکي میلادي کال ترسره کیږي. ګڼ شمېر مظاهره کوونکي تر دې شوار لاندې چې نور موږ له دې ستړي شوي یو او بس دی په مسکو او نورو ښارونو کې راغون شوي دي. په مسکو کې د مهمو حکومتي ودانیو مختل لسګونه پولیس ځای پر ځای دي. دا مظاهرې د کرملین د منتقد او د پرانستې روسیې دیموکراسي پلوه حرکت د مشر میخایل خودروفسکي لخوا تنظیم شوې دي. ولادیمیر پوتین چې په 2000 کال کې ولسمشر شو دا مهال د جمهوري ریاست دریمه دوره تیروي. نوموړی د غراز د 2008 او 2012 کلونو ترمنځ د روسیې د صدر اعظم په توګه هم پاتې شوی دی. د فرانسې د ولسمشر لپاره کاندید ایمانویل مکرون د روسیې آر ټي تلویزیون او سپوتنیک خبری آژانس ته د نوموړي د کمپاین د پوښښ اجازه نه ده ورکړې. د مکرون د کمپاین ټیم دا روسی خبری رسنۍ د ناسمو معلوماتو په ورکولو تورنې کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروفا د فرانسې د ولسمشر د کاندید د کمپاین دا چلند د روسیې مطبوعاتو پر وړاندې قصدي تبعیض بللی دی. ایمانویل مکرون په تېر فبروري میاشت کې روسیه تورنه کړه چې د دولتي رسنیو له لارې د ده پر ضد کمپاین پیل کړی دی. روسیا د فرانسې د ولسمشرۍ لپاره د ملي جبهې له کاندید مارین لوپین سره نږدې اړیکه لري. او د امریکا متحده ایالاتونو له بیلاروس څخه د بندیزونو د لرې کولو موده د شپږو نورو میاشتو لپاره وغځوله. دغه موده د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ادارې د پالیسۍ د دوام پر اساس وغځول شوه چې له مخې بیلاروس له خپلې متحدې روسیې څخه فاصله واخلي او ځان لویدیځ ته نږدې کړي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
بیا هم درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې ومنی. د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار بلاخره د افغانستان له دولت سره پخلا شو. د نن په لغمان کې په یو غونډه کې جګړه ناروا وبلل او ویل چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره به هلې ځلې وکړي. که څه هم ویل کېږي چې د افغانستان له دولت سره د حکمتیار سوله به په لنډ مهال کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت ډیر اغیز شایع ونه لري، خو په اوږد مهال کې ممکن د دولت نوري وسلوالی مخالف ډلې سولې ته تشویق کړي. لومړی د ازادي راډیو له خبریال شاه محمود شینواري څخه پوښتو چې ښاغلی حکمتیار په دې غونډه کې نور څه وویل. شینواري صاحب مهرباني وکړئ.
ډیره زیاته مننه. نن سهار چې په لغمان کې د ولسي غونډې ته د حزب اسلامي مشر انجنیر ګلبدین حکمتیار وینا کوله، په خپلو خبرو کې لومړی د سولې مسلې ته اشاره وکړه او په خبره چې اوس وخت په افغانستان کې کومه روانه جګړه ده مشروع ده، ځکه د دې جګړې ټول قربانیان عام وګړي او بېګناه خلک دي. که د دولت وسلوال مخالفینو ټولو ډلو نه غوښتنه وکړه چې د سولې او یووالي لاره خپله کړي او د سولې په تغل سره راغونډ شي او د داسې یو نظام چې هغه د ولسونو په خوښه وي په هغې کې برخه واخلي. همدارنګه د نظام په اړه هم زه څرګندونه وکړله او وویل چې افغانستان کې داسې یو قوي نظام ته اړتیا ده چې هغه د ولسونو په خوښه باندې جوړ شوی وي او د ولس په رایو باندې یو د هیواد یو رهبر وټاکل شي. همدارنګه دا ګوتندنه هم وکړله هر هغه څوک چې په خپل فکر کې د زورواکۍ نظام نظام په ذهن کې لري هغوی ته هیڅکله دی او نه د پلویان اجازه ورکړي چې په افغانستان کې نور د زورواکۍ نظام وکړي. نو د ټینګار په خپلو خبرو کې همدې باندې وو چې په افغانستان کې باید د ورستو خوښه باندې داسې یو نظام چې هر چا د رایو اکثریت د هغه برخه شو هغه به د هیواد مشر وي او نور دی چې خپل خپل باندې هغه سره همکار ووسی.
ډیره زیاته مننه شاه محمود شینواری و چې په لغمان کې د شغل حکمتیار غونډې ته ورغلی و او د نوموړي خبرې له نږدې اورېدلې وې. په دې بحث کې زیات تمرکز په دې کې و چې د سولې او سیاسي مبارزې بهیر ته د حکمتیار راتګ به د افغانستان پر سیاسي ډګر څه اغېز ولري، آیا سیاسي هلې ځلې او د ګوندونو فعالیتونه به ورسره چټک نه شي؟
تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما در قسمت دوم، محترم آقای صدیق بتمن عضو جبهه ملی نوین افغانستان هستند، فعلا در استودیو تشریف آوردن، برشان خوش آمدید میگوییم. خوش آمدید آقای بتمن.
خوش باشین سر، تشکر، با عزت باشین.
و همچنان کوشش میکنیم از طریق تلفن با محترم آقای قریب الرحمن سعید سخنگوی حزب اسلامی افغانستان و محترم آقای ذبیع الله فطرت معاون سخنگوی جمعیت اسلامی افغانستان هم تماس های تلفنی برقرار شوه.
بله، خب لدوی سره به تماس ونیول شی. لمړی پتمن صاحب از ما سلامونه هم ومنی که په پیل کې په دې خبرې وکړو چې د شاغل حکمتیار راتګ دوه اړخ لري، یو خو دا ده چې په سوله به څه تاثیر وي، بل دا ده چې په سیاسي هلو ځلو فعالیتونو به څه تاثیر وي. راځي چې اول په دې خبرې وکړو. ځینې خلک داسې فکر کوي چې د حکمتیار ګوند نسبتا منظم ګوند دی او افغانستان شموله ګوند دی، نو د ده له راتګ سره او د ده د ګوند له فعالیتونو سره به شاید په نورو ګوندونو هم اغېز وشي، هغوی به هم خپل فعالیتونه زیات کړي. فعلا په افغانستان کې ګڼ ګوندونه دي خو چې ډېر محسوس نه دی، ستاسو د ګوند په شمول البته. نو څه فکر کوئ، تاسو له دې نظر سره موافق یاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب ساروان صاحب، تاسو ته او نظر صاحب ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې احترامونه وړاندې کوم.
سلامات اوسئ.
ما د حکمتیار صاحب بیانیې واورېدله او هغه ډېر مثبت ټکي لرل او په داسې مسایلو باندې تمرکز وکړ چې هغه د نننۍ افغانستان لپاره ضرورت دی. زه دوی ته خراغلاست وایم. وروسته د یوې ډېرې اوږدې مودې او جلا وطنۍ نه، ګرچې دی د مجاهدینو د حکومت په وخت کې تشریف راوړی و، اما په یو سوله ییز شکل چې اوس افغانستان ته راغی، د راتګ او د ده د سوله ییز دریځ او د ده د سوله ییزې مبارزې هرکلی کوو او هیله لرو. لکه څنګه چې تاسې وویل، د دوی په راتګ سره یو سیاسي تحرک رامنځته شي او دا سیاسي تحرک وکولی شي چې افغانستان د جګړې د حالت نه سوله ییز حالت ته بوزي او سیاسي ګوندونه او ډلې د دې په ځای چې د قدرت ترلاسه کول په جګړه کې وګوري، په سوله او آزاد او دیموکراتیکو انتخاباتو کې وګوري. حکمتیار صاحب پخوا هم د جهاد په وخت کله به چې د کړکیچ د حل لپاره موضوعات پیدا شو، دوی انتخابات وړاندیز کوو او نن هم تمرکز په همدې باندې وو چې په افغانستان کې ولسواکي وي، انتخابات وي، قوي مرکزی حکومت وي او یو ډله چې اکثریت یې ګټلې وي حکومت وکړي. موږ د دې دریځ هرکلی کوو او ملاتړ یو، هیله مند یو چې حزب اسلامي چې یو د پخوانیو ګوندونو نه دی او د افغانستان د مبارزې په دوران کې خپل موقف لري، موږ هیله مند یو چې د نورو احزابو سره ګډه ژبه پیدا کړي او موږ وکولی شو چې د داسې تیتو پرک انتخاباتو پر ځای چې افراد راځي او حزبونه د هغوی تابع کیږي، تر دې وروسته افراد د حزبونو تابع وي او حزبونه خپل کاندیدان په داسې یو ائتلاف کې چې هغه په یوې ایدیالوژۍ او یوه سیاسي برنامه باندې ولاړ وي، د افغانستان خلک هم خپل راتلونکي په هغې کې وګوري. او تر اوسه چې ګوندونه په دې کې ناکام دي، وکولای شي چې د افغانستان خلکو ته دا ثابته کړي چې تر یو فرد نه یو حزب ډیر یوې ټولنې ته مفید واقع کیږي، ځکه دغه حزب د غړو نه پوښتنه کیږي. متحد افراد کولای شي چې ښه حکومت رامنځته کړي، د دې په ځای چې موږ په افرادو پسې ګرځو او همیشه په دې لټه کې یو چې بدیل نه لرو. که احزاب خپل فعالیتونه چټک کړي، موږ دلته 50 کلن احزاب لرو چې حزب اسلامي، جمعیت اسلامي او افغان ملت، د هغه ګوندونو نه دي چې دی په افغانستان کې 50 کلنه سابقه لري او دا هر یو ایدیالوژیک احزاب دي. که دوی خپلې سیاسي او اقتصادي کړنلارې د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي، د افغانستان خلک به وګوري چې د چا سره خطلی شي او دا خپل راتلون کې د چا سره ګول
ډیر زیاته مننه پټمن صاحب هم د اوست اسلامي جمعیت ګوند مرسیال وایند شغله زبیولا فطرت هم د ټلیفون لاله را سره د فطرت صاحب تاسو ته مرکلای وایم جمعیت ګوند شغله حکمتیار پخلاین یو راتک ته په کوم سترګه ګوري آیا تاسو هم ارکلای کوي او په دې باور لري چې د دوی لاره تک سره به په افغانستان کې سیاسي فعالیتونه زیات شي
سلام علیکم سلام به شما سلام به شنوندگان بدون شک فعالیت احزاب در افغانستان میدونه که برای درست دموکراسی برای آگاهی مردم و برای رسیدن به یک جامعه مردم سالار کمک بکنه احزابی که در افغانستان سرپیشینی بسیار درخشان دارن بدون شک یه احزاب نقش بزرگی هم در تحولات افغانستان داشتن که بزیم به مثلی که آقای پتمن اشارک و حزب جمعیت اسلامی حزب اسلامی حزب احکام ملت و سید احزابی که تا امروز نقش داشتن
ډیر زیاته مننه کوروادن دا خو تاسو دې نقش خبره وکړه فطرت صاحب دا مو ونویل چې له دې نظر سره موافق یاست چې د دوی لراتک سره په ګوندونو کې په د ګوندونو په سیاسي فعالیتونو کې یو تحرک رامنځته شي یعنی توجه به زیات دې خواته ووري ځکه چې د حکمتیار لراتک سره دغه شی ثابت شو د خبره ثابت شو چې جنگ د افغانستان د مسالې حل نه ده او بل اخره هر څوک چې هر څومره جنگ وکړي بل اخره سولې ته مخه کوي او سیاسي فعالیتونو ته مخه کوي یعنی نظامی غری پایترس ویو سیاست ته مخه کوي په دې اړه ساسو نظر سره
جمعیت اسلامی افغانستان از نخستین احزابی بود که از روند مذاکرات صلح با آقای حکمتیار استقبال کرد و ما جریان مذاکره را با هر طرفی که در افغانستان درگیر هستن استقبال میکنیم و را به نفع افغانستان حساب میکنیم از اینکه آقای حکمتیار آمدن با پروسه صلح پیوستن و قومی از افغانستان نظامی شلی افغانستان دستاوردهای بیش از یک دهه اخیر را پذیرفتن و با جریان صلح در افغانستان پیوستن امیدوار هستیم که این پیوستن سبب ازی شود که افغانستان به صلح دائمی دست پیدا بکنه و بدون شک هر مخالفتی که به موافقت مبدل میشه او در پای خود دستاوردهای را به همراه می داشته باشه که امیدوار است پیوستن آقای حکمتیار روند صلح دستاوردهای را برای مردم افغانستان برای آرامش در افغانستان داشته باشه اما یک چیزی را میخوام تذکر بکنم که حالا که حزب اسلامی آمده به پروسه صلح پیوسته کدام یک از مناطقی که تا هنوز تحت تسلط حزب اسلامی بود او را به حکومت افغانستان واگذار میکنن و نیروهایی که تا این دم از آدرس حزب اسلامی در برابر حکومت افغانستان مبارزه میکرده یک سالا اون نیروها چی وقت به حکومت افغانستان می پیوندن و سلاحشان را به زمین می رسند در حالی که شایعات شنیده میشه که محموله های از سلاح های سبک و سنگی به افراد حزب اسلامی از جانب حکومت افغانستان توزیع میشه که امیدوار هستیم که این خبر تکذیب شود و چنین واقعیت وجود نداشته باشه اما در هر حال ما امیدوار هستیم پیوستن به صلح آغاز یک برنامه نظامی دیگر نباشه امیدوار هستیم پیوستن به صلح آغازی یک روند تاثیرگذار برای آرامش در افغانستان برای اردن سال در افغانستان باشه
خب اینجا یک سوال ایجاد شد آقای فطرت خب جمعیت اسلامی یعنی نمایندهاشان رهبرایشان یعنی بخش حکومت تشکیل میده خب در این مسئله حزب اسلامی هم یک مسئول حساب نمیشه اگر سلاح توزیع شود
خب بدون شک هر آن کسی که متوسل به چنین اقدام شد او در برابر مردم افغانستان پاسخگو است و مسئول است چه برسه که او مسئول در حکومت افغانستان از آدرس جمعیت اسلامی باشه و سایر احزاب باشه اما مشخص باید به این نگرانی مردم پایان داده شود که حکومت افغانستان اینجور سلاحی را برای حزب اسلامی توزیع نکرده و توزیع کنه و پیوستن به پروسه صلح پایان خشونت باید باشه به زمین گذاشتن صلاح در توزیع دوباره صلاح که امیدوار هستیم چنین شود اما آنچه که شنیده شده امی بوده که محموله های از صلاح های سبک و سنگین به افراد حزب اسلامی از جانب حکومت توزیع شده در حالی است که حزب اسلامی در این سالهایی که در برابر حکومت اگر جنگیده با کدام سلاح و با کدام تجهیزات یا جنگیدن اون سلاح و تجهیزات باید تسلیم حکومت افغانستان داده شود که مردم افغانستان مطمئن شوند که واقعا پروسی صلح با گذاشتن صلاح انجام صورت گرفته.
خب به هر حال ما از محترم آقای قریب الرحمن سیدم دعوت به عمل دونا گفتن یک ده دقیقه بعد. خب حالا ما خیلی مراجعه میکنیم به شنونده عزیز.
بله.
ما
قریب پندی پشنی تم زوابو
بله. بله.
للند خبرتی و روستا ده تلفون شمیره اعلانو
مو جنگ نگوارو، مو سلح گوارو، مو زیرانی نگوارو، مو عبادی گوارو، مو جهن نگوارو، مو علم گوارو، مو توپک نگوارو، مو کلام گوارو، مول غم نغوارو، مول خوشانی غوارو.
شماره های تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین‌المللی ما 0042-2112-4501 در خدمت دان است.
هم در از دفعان بیسی متصف و اتلش می را پیاد لره لده طریقه اسمس یا لان پیغام راست ولی شیعو که سکایپ و انترنت لره په انترنت که زموش ده سکایپ پته ده رادیو دات آزادی رادیو تکای آزادی اوریدون که لرو ده تلیفون لره می روانی که ویسه مهربانی کوی آقای صاحب زمین.
آقای صاحب خوش آمدید بفرمایید.
آ تشکر زنده باشید آقای عزیز. زما سوال به پتمن صاحب نه ده. پتمن صاحب تازه خپل په خبرو کې وویل چې د حکمتیار صاحب راتګ دولت سره ځای کې دولت په نیک پال دی ونیو دا د افغانستان ټول خلک دا په نیک پال نشي. اما دلته د خپل ملما په باور خلکو خبرو کې وویل چې باید صلاحي توجیه شي دي او بل مونږ له شاو خوانه اورو او ګنګوسي دي چې قومي مسائل د رامنځته شوي دي تاجکان یو خوا غونډي غونډي کېږي ازبکان بل خوا غونډي غونډي کېږي آیا دغه مسائل کدا په صلاح ورکول شوي دي او دا تاسو په نیک پال ونیو کله حکمتیار صاحب راتګ بیا یو بل غنیزه په افغانستان کې په داخلي جنگونو ته لار پرانیزي دغه ماستر سوال دی مننه
کور ودان سلامت او صحیح بل اوریدون کله رو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
او دل الله هلمند تر سره ټلیفون وکړه تاسو سلامونه وعلیکم
سلامت او صحیح عبد الله صاحب
زما په نظر د حکمتیار صاحب راتګ باندې سیاسي هم نور مزات کې زکه دغه راتګ ما خاط دوا امریکایي ورپټ چارواکي کابل ته راغلم او اوس بیا د پاکستان ورپټ چارواکي کابل ته راځي نو دا کوم یو ستړاو سره لري نو کدی سي دای څه کدی خپل ډیره خبر نشته ودی خامہ خبر د غوښته سبات لري نو لنجه نور هم زیات
صحیح ډیره زیاته مننه کورودان بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
سلام علیکم عبدالباری عبدالیم د کندهار څخه مرد ګلبدین حکمتیار ورتګ ته شرغ لاس وایو او یو دا خواهش یم کوم چې د پخوانیو ناکامو تجربې او د جګړې باندې تکرار نه کی د صلح مبارکي باید کار وکړي او د افغانستان او ملت ته کار وکړي هغه پخوانی کندې و چې ما په افغانستان کې ستا هغه ته باید شرغ لاس وایو د هغه سره باید ګټ کار وکړي هغه چې تجربه باید تکرار نه کی. السلام علیکم
سلامات اوسه بل اوردون که هم لرو مهرباني
سروان صاحب سلامونه میو معنی خدای رضا زین میتاسیانا
مهرباني کوی زازای صاحب
اول خو حکمتیار صاحب ته ان خرغلاص و یو ستړی مشي ورته یو د ان د ټول پروسیسر یو ځای شو بیا می نه نورو ورونو نام د طالبانو ورونو نام داخله ده پیغام دار کم لکه دی ری افغانانو په لونه زخمونه چې ملخمه حکمتیار صاحب ولګولو او دوی دیم نور راشي سوله دی وکي ی افغانانو په زخمونه دی ملخمه لګي فاصله جنگونو هم دې تستری کړی خو زما یو خیره دی حکومت ان دې ورکو چارواکو نه دا چې ان بعض خلک داسې په هغه کې نو غوړي چې سوله راشي یا طالب سره جوړ وشي یا حکمتیار سره دوی هم یقین دي وای چې دا ما حاکمه دي شي دا دي شي دا شي یعنی جنایت خو ټول کړی دی موږ دا خرچا ته مر په یو ګوته نه پټیږي دا خرچا کړی په نظام کې چې چا کار کړی هغه ټول جنایت کړی دی دا ټول باید محاکمه شي خو ځې ستونزې څوک جوړوي مکه چې دا طالبان ورونه او حکمتیار غوندې دا نور ورونه دا ټول ستوري پروسې سره یو ځای شي
او افغانان یو سول تینو رجوان چې بس درته تلويخ پات
ډیر مننه زازه سلامت اوسه یو اوریدون کې بل هم اخلو د اسکایپ لاري د بیا مل بنو ته نو بات ورکو مهرباني
سلام علیکم حلیم ام کابل نتا سے استاد ټول اوریدون کړه خپل نه کې مهینه هله احترامات وړاندې کومه
سلامت اوسه
د سولې هر کلای کو هر څوک چې د وطن ته د سولې په خنیت راځي دا ډیره خبره ده او پرون چې کوم حکمتیار صاحب کوم بیانونه ورکړي دي واقعا ډیر خوشحالون کې بیانونه دي ډیر ښه خبرې کوي خو لکه څنګه چې تاریخ ته وګورم همیشه د 15 کال کې کلم مطبوعات او ویناوي کوي ډیر فزړه برابر خبرې کوي خو بیا عمل آسی نه وي خو خدای وکړي چې ډیر په صادقانه راغلي او د وطن ته د خدمت واقعي نیت ولري
سلام
خبرې خو د سخکاری چې تبو بیخي د افغانستان د مسلې حل ور سره دی بیخي د یو خبرې کوي نو دا همیشه د خبرې کړي خو روس عملونه بل قسم سي خدای کی چې بخنیت راغلی او مونږ ته ایده او خدای کی چې دا سولې په افغانستان کې د سولې په دایمي سولې کې
دوام ډیر مننه عالم صاحب سلامت اوسه اوس ملوانو ته ورته لمړی پټمن صاحب لمړنی اوریدون کې حاجی صاحب عظیمی و اندیشنه درلوده همې د وسلو د ویش مسلې ته اشاره وکړه چې شاغلي فطرت یادونه وکړه او همې د قومي مسلو یادونه وکړه او د اندیشنه درلوده چې کورنۍ جنگ به پیل شي تاسو په دې برخه کې څومره اندیشنه من یاست
خب خبره بداوی چې سعید صاحب په بلاین کې وی او د پښتون ته جواب ویل زه د وسلو د توزیع په اړه معلومات نه لرم هغه څه چې جمی صاحب او نور دوستانو عبد الله خان د هلمند او عبد الباری صاحب نور دوستانو په دې باندې عالم صاحب په دې باندې تبصره وکړه موږ به منتظر پاتې شو چې حکمتیار صاحب تشریف راوړي او دوی سولیز سیاست په افغانستان کې چې اوس د هغه د پاره تشریف راوړی دی او د دوی حضور په کابل کې او د خلکو سره لیدل کاته دا به خلکو ته خپل توضیح ورکړي او د حالات اوس فرق کوي د هغه حالاتو نه چې په هغه وخت کې جنگي حالاتو یو څه چې ممکن بدوي اما کله خطابیر او خ دغه تناخستل کی مثلا د خارجي قوا او موجودیت په افغانستان کې فکر نکوم تر دې ورسته خارجي یعنی احزاب ته د دې فرصت ورکړي چې هغه وسله را وخلی داسې جګړه پیل کړي چې خارجيان پاره کې دا یعنی خېل نه وشي تر کومه ځایه چې قومي شخړې د چاجمی صاحب ورته اشاره وکړه د حکومت بی کفایتي او تقابل د ځنې افرادو سره به ته قومي شخړې را تازه کړي دا کار د حکومت ته چې هغه او په عدالت وانه ولار سیاست مختبوزی او هغه عدالت کله تضمین شي به د افغانستان ورونه قانون په خپل کې هیڅ وخت شخړه نه کوي د شخړو یا ولادت د نورو لاملونو ترڅنګ یو اساسي لامل ممکن د حکومتونو د خوانه د عدالت نه تضمین وي چې ځنې خلک حقوق ته شاید ځان رسیدل او نه غنډې دوی په ځام یا باید قناعت ورکړي شي یا حقوق تضمین شي نو دا په حکمتیار سره پوره تړل زه فکر کوم چې دا به دومره انصاف یعنی با انصافي باندې وی چې څنګه دا حکمتیار سره پوره تړل غلا نه دی راغلی کله چې راشي ورستی اعمال چې دوی په خپل تر سره کې د دوی اعمال به د افغانستان خلکو ته جواب وین کې و شي په افغانستان کې د ترخه جګړه تیر شوې ده او په دې جګړه کې مونږ ټول خېلو په جګړه کې خواله نه وی جنگ محاسن نه لري چې مونږ د جنگ محاسن او چهار څوک وي دا درسته ده چې مونږ به هني جګړه لرو د خپلواکۍ جګړه لرو اما دغه جوسانه جګړو ته مونږ تعریف نشو ورکولای چې دا جګړه تعریف نه لري نو مونږ وته محاسن هم نشو ورکولای نو په دې لحاظ باندې خل د جنگ نه نفرت لري خل د جنگ نه کرک لري او خل د سولې خواته لیواله دي او د ریښتینولۍ خواته والدی هلمندم چې د حزب اسلامي ورونه د خلکو دغه نظریات واوري او تر کومه ځای چې مونږ ورسره په تماس کې یو دوی دا درک لري په هغه ناسو کې چې مونږ دوی سره کړی دی او دغه درک نه دی برخوردار دي چې د خلکو اندېخنې چې خلک لري دوی هم دغه اندېخنو نه خبر دي او تر کومه ځای چې مونږ معلومات لرو دوی د تجمند چې په سولای سیاست په افغانستان کې پلې کړی
ډیر زیاته مننه اوس د حزب اسلامي وایاند شاغل قریب الرحمن سید هم د ټلیفون لاله را سره دی سید صاحب تاسو ته مرکلی وایم مخکې تر دې چې اصلي بحث ته داخل شو یو موضوع چې د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال وایاند شاغل فطرت اشاره وکړه او دوی اندیشته درلوده ویل چې داسې راپورونه تر لاسه کړي دي یا داسې اوازې اوریدلې دي چې حکومت د حزب اسلامي غړو ته وسلې سپارلې دي درنې او سپکې دی وی په داسې حال کې چې باید د حزب اسلامي هغه غړي چې وسلوال ولا او تر اوسه پورې د حکومت په ضد جنگېدل هغوی خپلې وسلې وسپاري د په علاوه حکومت حزب اسلامي غړي ته وسلې سپارلې دي. دا مسله څنګه ده؟ تاسو هم دا خبره تاییدوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا افغان وړاندې تاسو ته ټول اوریدونکو ته د زړه کوم احترامات وړاندې کوم او د غندل ماته چې تاسو سره موجود دی په سیدیو کې به ته هم خپل درانه احترامات وړاندې کوم. باید افغانستان چې حزب اسلامي افغانستان د سولې د پروسې سره راغلی. تاسو باندې د حزب اسلامي د عالی قدر امیر مصاحب خبرې چې ژوندې خبرې دی اوریدي او هغه دا اعلان وکړ چې موږ افغانستان کې د سولې او امن خاطر باندې دغه تفاهم لیک امضا کړي. سولې او امن د افغانستان د خلکو ضرورت دی، جنگ د حل لار نه ده. دا غي د وینا د ټکو نه یو کې دا او چرایي پس نه تعهد کو چې هیڅوک هیڅوک د وسلې په زور پر حکومت قبضه نه کوي، بلکې پس دې به هر هغه څوک د حزم خپل واکمن ولسمشر یو قدرتمن ولسمشر پرسن پارلمان د پاره آزاد او مستقل انتخابات لرو. هر هغه نظام به منو چې د ولس په خوښه او تاکل شوی. د دې خبرو او د دې فایل هم دغه دي چې نه په وسلې باندې اعتماد لرو او نه افغانستان کې جنگ د حل لار ګڼو. هم دې خطر باندې جنگ د حل د جنگ د خاتمې په خاطر موږ دا قدم اخیستی. لیکن شک نشته چې د حزب اسلامي افغانستان مجاهدین په خاړه په چې کوم په خپل ځینو کې تر اوسه پورې حاکم پاتې وي هغوی ته حکم شوی چې خپلې وسلې کېږدي، مګر دا چې د خپل ځان نه د دفاع په خاطر باندې استعمال کړي. تاسو معلومه ده چې په دې لنډو ورځو کې په دې څو هفتو کې د حزب اسلامي مختلف ستر مجاهدین قمانداران شهیدان شو. هماغه قمانداران چې همدا اوس اوس د ګوانتانامو د بند را خوشي وو، د باګرام او د نورو زندانونو را خوشي وو، خپل کورونو په مخ کې وشتل شو. په دې خاطر د حزب اسلامي قمانداران ته توصیه شوی چې وسلې دي د خپل ځان د دفاع په خاطر استعمال کړي، بلکې خو نه د جنگ په خاطر باندې. زما زده چې نه حزب اسلامي دې ته ضرورت لري چې د دولت نه وسلې والی. موږ د دولت سره عهد او پیمان او تفاهم لیک د سولې په خاطر کړی، د وسلې د ویش په خاطر نه دی کړی. په همدې خاطر باندې موږ د سولې پیغام راوړی او زموږ اراده دا ده چې په افغانستان کې د ټولو اسلامي ګوندونو ترمنځ چاغي چې جمعیت اسلامي افغانستان کې مخلص ورونه هم شامل دي، د دې ترمنځ یو لوی جبهه اسلامي متحده جبهه جوړو او د دې جبهې د جوړښت لپاره موږ غواړو چې کار وکړو. ان شاء الله موږ غواړو په سیاسي فضا کې کار وکړو او د افغانستان ولس خپل پیغام ورسو. د دې پیغام او مطالب واضح دي. افغانستان استقلال او تمامیت ساتنه، افغانستان کې د سولې او امن قیام، او افغانستان کې د خپلواک او قوي ځواکمن حکومت تشکیل، او د خپل ولس په خدمت شوپر کې دغه د عادلانه نظام د وړاندې کولو هیله ده. په دې خاطر باندې نفر کوم چې دا موضوع به اسی افواهات وي چې موږ یو چې د حزب اسلامي افغانستان ته وسلې مجاهدین ته وسلې شتشوي. که د وسلو مسله وي نو حزب اسلامي سره وسایل کافي موجود او کافي اوس هم په اندازه باندې موجود دي چې د حزب اسلامي او د دولت مشترکه امنیتي کمیسیون نه کار کې په سلسله کې تر څو هغه تثبیت او په مختلفو ځایونو کې د مجاهدینو سره د تفاهم مسله مخته وشي. دی نه دي شي ته ضرورت وو او نه دي شي ته ضرورت شته. موږ خپل ان شاء الله په خپل ملک کې او په خپل هیواد کې او په ټولو ولایتونو کې په ټولو اقوامو کې په ټولو مذاهبو کې د خپل پیغام په خپرولو کې ان شاء الله د پورا عزم سره ان شاء الله قدم اخلو. د حزب اسلامي معزز امیر و ان شاء الله زړه په زړه کابل ته ځي او هغه غیر خپل سیاسي امورات او سیاسي کارونه شروع کوي.
خب تشکر آقای سعید. خب محترم آقای زبیرالله فطرت، شما شنیدین آقای سعید از یک موضوع نا بحث کردن که در آینده آرزو دارن که کل اعضاب یا گروپ های اسلامی متحد شوند، یک بس لا یک در یک جعبه موقف بگیرن. خب این یک نمونه خوب است برای اینکه تا جایی که در ذهن ما ژورنالیستان باقی مانده، حزب اسلامی تا حال فعالیت‌های سیاسی را اونقدر علاقمندش نبودن فعالیت‌های سیاسی. حال معلوم میشه که از جعبه تیر شون و بیاین سر میز سیاست بکنن. شما چی فکر میکنین؟ شما تا چی حد میتونین برای اینکه امی یعنی هر کس نظر شخصی خودا میگن، امی پیش از اینکه اسلامی بگویم، اول چون معلوم نیست که کی اسلامی است کی نیست، برای اینکه اسلام میگن و در عمل کشته میرن و دیگه کدام میرن، از او خاطر پیش زمین مساعد شود، زمینه آرام مساعد شود، در افغانستان صلح شود، بعد از او کل عذاب اسلامی که یک اسد اضافه تر است یا یک جای شون، و بعد از او اگر یک نام انتخاب شود به نام حزب اسلامی یا جمعیت اسلامی هر چی که هست، فطرت سب یک رفراندوم به کار نیست، برای اینکه قسمی خود ما در هر جای به نام اسلام گفته میریم، در دنیا اسلام نامش بد که داریم، داعش از او سزا رئیس، مردم نرمال نمیفهمه این گپای ما شما را سیاست ها. اونا از او خاطر به نام اسلام نی، به نام افغانیت، به نام انسانیت، به نام یک چیز دیگه اگر یک حزب جور شود چی میشه آقای فدرت؟
فطرت.
آقای فطرت صدا ما نشنی این سوال ما را؟
متاسفانه صدا قطع وصل میشه، صدا رو ما ندارم.
خب سوال من رو شنیدین یا نشنیدین؟ سب ما گفتیم که حالا حزب اسلامی فعلا این حرکت کشیده یک حرکت مثبت تلقی میشه، و از اینکه حزب اسلامی میخواد از این بات یعنی سر میز مذاکره سیاست بکنه، و از دیگه طرف آقای سعید گفتن که اینا آرزو دارن یعنی تمام احزاب اسلامی متحد شون، یک جبهه متحد اسلامی رو جور بکنن. منتها ما تو سوال تر کردیم که مثلا داعش میگه دولت اسلامی، مچم القاعده میگه چیز اسلامی، در سطح جهانی مردم نورما میلیاردها انسان یک نوع آنتیپاتی یک چیز پیدا کردن بر ضد از اسلامی. اسلامی ما میگیم در افغانستان هم به نام اسلام کشت و کشتار میشه، در بین اگر بگوین جهاد در بین خدا مینازده کنده رئیستان، یعنی از او خاطر گفتیم پیش از این که ما ادعا کنیم مسلمان هستیم و مثلا جهان اسلام یک جای میکنیم، از او پیش از او یک چیز دیگه جور کنیم، یعنی یک جبه دیگه جور کنیم، بعد از او که کل ما صحیح معلوم شد که کل ما شکر مسلمان هستیم، بعد از او به نام اسلام قیام بکنیم. صاحب چی میگین آقای فدرت؟
خب اول من سلام تقدیم میکنم به آقای سعید، خوش آمدن به بحث و خوشحال هستم که آن که به نام شایعات وجود داشت که توضیح سلام حزب اسلامی رو رد کردن، امیدوار هستم که این مسئله حقیقت داشته باشه. خب بحث احزاب در افغانستان با آن که شما مطرح کردیم فکر کنم چیزی متفاوت تر است. دایی احزاب تنها بحث پخش دین و بحث عقاید نیست، بحث سیاسی در اینجا بیشتر مطرح است و احزاب میخوان که در سیاست افغانستان و در سیاست منطقه نقش داشته باشن. داعش یک گروه تروریستی، یک گروه حراس افغان است و با مذهب القاعده به همین ترتیب، و هیچگاه احزابی که در افغانستان امروز در چوکات قانون فعالیت دارن، اینا سر سازگاری با احزاب با جریان های تروریستی ندارن، بلکه در برابر از و به مبارزه اینا عملا پرداختن و نیروهایی که پیروی احزاب فعال در افغانستان هستند، اینا در مبارزه علیه این و افکار و تفکر قرار داره. بحث ایدئولوژی در احزاب بسیار مهم است. احزابی که در افغانستان فعالیت میکنه به صورت خاص حزب جمعیت اسلامی افغانستان، ایدئولوژی از او بارور ساختن دموکراسی در افغانستان، برپایی یک حکومت مردم سالار، نظام مردم سالار که نقش حزب جمعیت اسلامی افغانستان در طول بیش از یک دهه اخیر در آوردن نظام جدید، برای برگزاری انتخابات در نقش برجسته و واضح بوده. ما فکر میکنم که اتحاد احزاب بس نیست. اگر بس شمایی باشه که ما بیم یک حزب واحد بسازیم، او باز فکر کنم که ما نفس دموکراسی در پا میگذاریم. تکثر احزاب یا کثرت‌گرایی در احزاب جزی از مؤلفه های دموکراسی است و ای برای مردم نقش بیشتر اینجا دی احزاب فراهم میکنه که مردم بتوانند در تصمیم گیری ها برای تعمیل افکار خود صحنه هایی را داشته باشند که اینا بتوانند که چگونه افکارشون را در کجا پیدا بکنند و چگونه را عملی بسازند. بحثی که میکنم که بحث با بحث داعش و داری دینه که احزابی که مطرح میکنن و متاسفانه عمل کرده شماری از شماری نیک اکثر نجریان های تروریستی متاسفانه که عملکرد های غیر دینی رو در مغایرت با آموزه های دینی ما قرار داره، این شکل وجود نداره. اما بحث از رابطه در افغانستان وجود داره، اما قسمی که آقای سعید اشاره کردن که اتحاد بین از جمعیت اسلامی و از اسلامی و سایر احزاب با وجود بیا خب یک قدم نیک است.
درست.
اما با این صورت احزاب ما نمیتونیم با جریان های هراس افغان و جریان های تروریستی ما را مقایسه بکنیم.
ډیر زیاته مننه کور ودان فطرت صاحب پټمن صاحب مخته دی چې دی باسته وسره شو چې د حزب اسلامي پخلاینه او راتګ به په نورو ګوندونو څومره اغیز ولري په نورو وسلوالو جنگیدونکو ګوندونو حقوقي به تر څه حد پورې تشویق کړي چې حقوقي هم همداله را انتخاب کړي له جنگه لاس واخلي او د سیاست لاره انتخاب کړي. مخته دی یو اوریدونکې عبدالله پښتني ته تاسې ځواب وایست دی ویل چې افغانستان ته د امریکایي چارواکو او وست ورپسې د پاکستاني چارواکو تګ راتک د دې حکمتیار له راتک سره څه ارتباط لري او کنه لري؟
خو امریکایانو چون په امریکا کې نوی حکومت راغلی دی او هلته ډونالډ ترامپ قدرت ته رسېدلی دی او هغوی مخکې د دې نه چې حکمتیار صاحب تشریف راوړي هغوی خپل مطالعات د افغانستان په اړه باندې اعلان کړي دي او امنیتي مشاورې راغی، وزیر دفاع راغی، نور خلک به راځي او هغوی خپلې مشورې شروع کړي دي چې په افغانستان کې څرنګه یو سیاست پر مخ بوځي تر څو اوسنی بمبسته د پای ټکی کېږدي او کله کله د جنګ په ګزینه هم خبرې کېږي چې عسکر راولیږي او هغه نظریات چې دوی لري د نورو پرته له حکومت نه د نورو خلکو سره هم شریکوي او په دې باندې بحث کوي. زه فکر نه کوم د امریکایانو راتک او یا د هغوی بحثونه د حکمتیار صاحب د راتک سره تړاو ولري. کله کله ګاونډیان یا نور هیوادونه کوشش کوي چې ځینې ملي مسایل د خپل پوشش لاندې راولي او داسې حرکات وکړي چې سړی شکمن کې په ځینې پروسو باندې. د افغانستان ملي جبهه هیڅ وخت دا شک نه کوي په حکمتیار په راتک باندې چې دا به د پاکستان سره په تړاو راغلی، د امریکایانو سره به په تړاو راغلی. موږ غواړو په افغانستان کې په یو صادقانه سیاست کې ونډه ولرو او هغه سیاست د افغانستان په ملي منافعو باندې ولاړ وي او موږ د ټولو احزابو راتګ ته چې په افغانستان کې نقش لوبوي دا به د جنګي ډلو په تضعیف کې کارنده واقع شي او موږ به وکولای شو چې د جنګ روحیه په افغانستان کې ضعیفه کړو، د افغانستان خلکو ته روحیه ورکړو، د افغانستان خلک اوس په پوره ناامیدۍ کې ژوند کوي ځکه چې حکومت په داسې یو حالت کې دی چې د خپلو خلکو نه دفاع نشي کولای، جنګي صفوف ورځ په ورځ تقویه کیږي. که موږ وکولای شو دلته د اعتماد او باور یو فضا رامنځته کړو چې نور جنګي ډلې هم دې ته وهڅوو چې د سولې د کاروان سره یو ځای شي او حکومت هم دې ته وهڅوو چې هغې دغه د سولې هلې ځلې په واقع بینانه ډول باندې د نورو ډلو سره مطرح کړي تر څو موږ خپل ملت ته نجات ورکړو. موږ زیات شک نه کوو او موږ د شک او تردید په فضا کې ژوند نه کوو. موږ د افغانستان ټولو سیاسي احزابو ته چې هغوی د افغانستان دپاره فکر کوي موږ د هغوی په باب باندې مثبت نظر لرو. په آینده کې جبهې چې جوړیږي او ائتلافونه چې جوړیږي د فکري خط او اقتصادي کړنلارو پر اساس باندې جوړیږي او ایدیالوژیک مسایل، اقتصادي مسایل او د افغانستان څرنګه یو افغانستان غواړو په دې باندې موږ فکر کوو او خبر دا وي چې دا قضاوت به د افغانستان خلکو ته پرېږدو چې هغوی چاته او کومې به کړنلارې ته لاره ورکوي. موږ مخکې د وخت نه قضاوت نه کوو او د قضاوت دپاره موږ وخت لرو او هغه دا ده چې راځي د ټولو نه مخکې سولې ته لاره واره کړو او په سوله ییز افغانستان کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو دپاره لاره واره کړو. که د دې نه مخکې وکولای شو چې هم فکر احزاب سره یو ځای شي یا حداقل هغه احزاب چې سره ګډ کار کولای شي دا د افغانستان په ګټه ده. اما د افغانستان قوانین دلته داسې وضع شوي دي چې احزاب زیات نقش نه لري. زموږ هیله به دا وي چې د لویو احزابو نه چې ما یې مخکې نومونه واخیستل دا وي چې په خپلو کې که داسې یو تفاهم وکړو چې اول مخکې دی نه چې ټاکنو ته لاړ شو که په قوانینو کې داسې یو تغیر راولو د حکومت سره په مشوره یا حکومت ته په وړاندیز یا حکومت باندې په فشار اچولو باندې چې هغې احزابو ته نقش ورکړي د یوې خوانه به موږ د احزابو کموالی منځته راوستی وو چې هغه احزاب چې خلک رایه ورنه کړي طبعا قوانین یې بیا د حذف حکم کوي او هغه احزاب چې رایه وړي هغوی بیا انکشاف کوي او رشد کوي. نو موږ راځي اول د احزابو نقش په افغانستان کې نهادینه کړو، بنسټیز کړو تر څو وکولای شو ټولنه د اوسني تشتت نه خلاصه کړو، د اوسني فردګرایي حالت نه خلاصه کړو، د اوسنۍ فردي دیکتاتورۍ نه خلاصه کړو او یو واقعي ولسواکۍ ته چې حزبونه په هغې کې نقش ولري دې خواته لاړ شو.
بله ډیر زیات مننه پټمن صاحب. څو پیغامونه ولوم بیا سید صاحب تاسو ته درځم. یو اوریدونکو عثمان خیل ګلمیران عثمان خیل نهرین څخه چې د بغلان ولایت ولسوالي دی لیکي وای د حکمتیار راتګ طالبانو ته هم دا پیغام ورکوي چې د افغانستان بقا او پایښت یوازې په سوله کې دی او د یو بل په منلو کې دی. محمد فهیم ادیب میدانی له میدان شار لیکي زما په نظر افغانان د حکمتیار پر راتګ او تک خبر ندی او نده په راتک په سوله کوم اغیز پریوزی. بل اوریدونکو چې نوم یې ندی لیکلی دی وای زما هیله له طالبانو څخه هم داده چې د سولې پروسه انتخاب کړي او مشان یې له پاکستانه ووزي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت څخه لیکي ولسمشر غني باید د حکمتیار لپاره پوره امنیت ونیسي څو نور د دولت وسلوال مخالفان هم سولې ته زړه ښه کړي. شغله سید تاسو څه فکر کوئ چې د حکمتیار راتګ او یا د سولې په پروسه کې شمولیت به د دولت په نورو وسلوالو مخالفانو هم څه تاثیر ولري؟ فعلا خو څنګه چې تاسو اشاره وکړئ د حکمتیار پلویان چې له بندم خلاص شوي دي او خپل کورونو ته تللي دي ترور شوي دي، نو ظاهرا خو داسې معلومیږي چې د دولت نورې وسلوالې مخالفان له خپلې ارادې نه دي اوښتي.
بله موضوعات ډېر زیات ګڼ راغلل خو زه باندې اصل ته متاسف بهتره شم نور موضوعات په شاته پرېږدي چې د معزز مشر راتګ به انشاءالله او کابل کې مشر کېدل او پاکستان کې د سیاسي وسیع او پراخه فعالیتونو پیلامه به انشاءالله د افغانستان ولس ته که په عاجله توګه نه وي په ډېرو په مسلسله توګه د سولې او امن دپاره پوره فضا هواره کړي. یو خدا دې چې په افغانستان جنگ کې هغه مشروعیت چې مخالفین وسلوال مخالفین دغه په سیګنلي هغه مشروعیت کوم دی. په دویمه مسله کې هغه درس چې قومونو د ولسونو ترمنځ پیدا شوی ان شاء الله مونږ به وکول شو چې هغه درس د خپل منځي تفاهم او د قومونو او ولسونو ترمنځ دیوالی په کلار کې ان شاء الله هغه درس بند کړي او هغه ګټه چې دشمن یا وسلوال مخالفین غواړي دا غینه پورته کی هغه به ان شاء الله غدر وبند شي او په دې ترتیب باندې به وسلوال مخالفین د فعالیت ساحه محدودیږي او رس پورز باندې موږ په دې باندې مطمئن یو چې شون حزب افغانستان یو فراقومی حزب دی په ټول اقوام او ملیتونو کې او ولسونو کې او ژبو کې په یو خاص
تفصیلی. تاسو یو بل موضوع ته راشو ډیر مننه په دې برخه کې کافی دم دوبره توضیح. تاسو مخکې ول چې حزب اسلامي د یو قوي او ځواکمن حکومت د تشکیل غوښتون کړي او تاسو مشره هم ویل چې د یو مشروع حکومت یعنی فعلا تاسو باور نه لري چې اوسنۍ حکومت مشروع دی؟
دا د حکومت مشروعیت سوال نه دی بلکه موږ د قوي او ځواکمن حکومت غوښتو په خاطر باندې جوړیږو. د قوي او ځواکمن حکومت اوس د اوسنۍ حکومت کې مشکلات ډیر زیات دي. که څه هم جلال صاحب ولسمشر اشرف غني کوشش کوي هڅه کوي چې هغه د انسټیټیوشنز یا ادارات جوړ کړي او هغه ته وړ خلک پیدا کړي، اما مشکلات چې داخل کې حکومت ویشل شوی او د حکومت ویش لري هغه اراده چې هغه لري هغه اراده ته نقصان او زیان رسوي. په دې خاطر باندې حزب اسلام افغانستان ارزو ده چې او د پخوان او د ابتدا نه د 1940 کال نه د حزب د تاسیس سره سم دا و چې په افغانستان کې به د ولس په خوخه په آزادو انتخاباتو باندې ولسمشر انتخابیږي او د آزادو انتخاباتو ته لاړ په پارلمان یو قوي پارلمان جوړیږي چې هغه کې به نیک او صالح خلک وي، مافیه یې ناسوره په هغه کې نه وي. که موږ دغسې یو ځواکمن ولسمشر ولرو، که موږ دغسې یو پارلمان یو مضبوط پارلمان ولرو او ولسمشر هغه پارلمان ته جواب ورکوونکی، زه په دې مطمئن یم چې موږ به خپل ولس ته هم یو څه ورکړی شو او خپل ازادي او استقلال به ورکړ نکړی شو. او بل دا دی چې هغه مافیایي کړۍ چې غواړي د فشار د لارې په حکومت کې خپل قانون ته زیات پیدا کړي او د حکومت په اصطلاح راوس پړي هغه موافقه کړي به د دولت نه او د حکومت ته وتلي وي. په دې خاطر باندې موږ د یو ځانه تر اوسه پورې انتخاب وکړو. دا زموږ سره د اکثرو نورو جهادي ازش پخوا مخالفت هم وو، یو مخالفت ته کېدو چې د اسلامي انتخابات غواړي او هلته چې موږ د هر حکومت سره خبره کړې چې حکومت منو شپږ میاشتو کې یو کال کې د انتخابات پر لار همواره کوي که دا د بلنسوان فارمولو هم د یو کال لپاره د انتخاباتو د متنازع غیر متنازع فی خلکو په واسطه د حکومت تشکیلو او بیا د هغې نه وروسته د انتخابات د پروسې له لارې نه د یو حکومت یو مضبوط حکومت یا د یو منتخب حکومت تشکیلو. ولې د هغې پالیسي دا ده چې که چېرته د یو مسجد کې یو امام هم تعینېږي هغه به د کلي د خلکو په خوښه تعینېږي ځکه که هغې کې مخالفت وي من امامت نه کېږي. په دې خاطر باندې که چېرته موږ
سعید صاحب تاسو په راتلونکو انتخاباتو کې حزب اسلامي آیا د ګوند په حیث په انتخاباتو کې ګډون کوي خپل کاندیدان به ولري او که له نورو سره به ائتلاف وکوي؟
ما ارزو کوم چې بالکل به په پارلماني انتخاباتو کې او په ولایتي انتخاباتو کې او د ولسوالۍ په انتخاباتو کې لکه څنګه چې د حزب داخلي انتخابات کې د ولسوالۍ ولایتي او مرکزي دغه سره دولت په انتخاباتو کې هم انشاءالله په پوره قوت سره شرکت کوي او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې به هم یا خپل کاندید ونه لري په طبیعي توګه به د کاندید چې زموږ د اهدافو او د سر آشنایي او زموږ د اهدافو د تکمیل په خاطر باندې قدم اخلي د هغې ملاتړ کوي. ما موږ په دې سلسله کې پخوا هم ویلو چې موږ د تفاهم په خاطر باندې دا کار کوو. تفاهم د اسلامي مذهبو ترمنځ د مدني هغه مدني ټولنو ترمنځ چې هغوی د افغانستان په استقلال او ارضي تمامیت باندې عقیده ولري د افغانستان کې د قوي او آزادو انتخاباتو طرفداري او په افغانستان کې د معادلانه او منصفانه نظام د قیام لپاره کار کوي دا هغوی په شمول د تفاهم لار خلاصه ده. کېدای شي په دې سلسله کې د تفاهم او مثلا موږ د حامل چې د جمعیت اسلامي د ورونو سره همدارنګه د استاد سیاف معزز شخصیت تعقیب ورونو سره او د مولوي صاحب مرحوم خالص او مولوي صاحب مرحوم مولوي محمد نبی محمدي د دې کم کسان چې د دې اسلامي تحریک پخواني غړي دي او دې سره اوسه پورې پاتې دي او هغوی دغه قیادت ته حزب ته لیواله دي د ټول سره تفاهم داسې یو مجلس منسری شي چې هغه مجلس په واسطه باندې موږ کولی شو چې مشترک کاندید ولرو. ولې افغانستان یو قوي مضبوط او صالح حکومت ته ضرورت لري. نن د افغانستان کې مافیایي کړې دومره فعال دي چې څومره بودیجه چې افغانستان ته یې کومکونه چې راځي د هغې 10% په افغانستان کې نه مصرفېږي 90% بېرته د افغانستان نه وځي.
بله امین چې سعید صاحب محترم سعید صاحب بسیار یک موضوع خوبه شما یاد کردین. فعلا آدم که میبینه این مهمانایی که به استقبال حکمتیار صاحب رفتن بسیاری از یا مثل آقای فاروق و وردک اینا در حکومت بودن بسیاری از یا یعنی تعداد زیاد از اعضای عزیز اسلامی آقای حکمتیار در حکومت تشریف داشتن. خب اینال اونام گناهکار هستن در این مسئله مافیا بازی یعنی اونا رو یک تصفیه میکنین چی میکنین صاحب؟
نه یکی خو ما قاضی نیستیم ولی مفتی هستیم که ما حکم کنیم که کسی گناهکار است. یعنی ما طرفدار از هستیم که یک حکومت یک عدالت انتقالی باشه تاکه محاسبه هر یکی باشه ولو اگر سعید هم باشه محاسبه هر یکی صورت بگیره در دوران کارشان در دوران اموراتشان در دوران اقتدارشان و بعد از سر از این مسئله بحث صورت بگیره که کی مجرم است و کی مجرم نیست و عدالت یا حکم
قضایی سعید. آقای سعید این موضوع ما موافق هستیم منتها از صحبت ها قسم معلوم میشه در دو سه روز دو نوع فکر بسیار عمده است منتها کسایی که استقبال کردن از آمدن آقای حکمتیار که سیاست میکنن زیادتر بودن یعنی یک امیدواری ایجاد شده در این بخیل کلگی هم فکر هستن منتها آقای فطرت یک به دیگه مسئله اگر حزب اسلامی هم بیای و در قدرت شریک شوه و باز مشکلی که جمعیت اسلامی فعلا داره با او مواجه شوه و مشکل افغانستان زیادتر نمیشه. به طور مثال امیال جمعیت اسلامی بخش مزار یک سو کش میکنه بخش مثلا کابل او سو کش میکنه و یعنی عجیب غریب گپ هاست از کودتاها و از او گپ میزنن یعنی اتحاد اتفاق در بین جمعیت اسلامی از اول کرده خرابتر شد وقتی که به حاکمیت آمدن. سب این سرنوشت اگر به حزب اسلامی هم مراجعه شد و مشکلات ما بازم زیاد نخواهد شد آقای فطرت چی میگین؟
خب اول خب ما اختلافات میان جمعیت رد میکنم اونکه که افراد که متعلق به جمعیت هستن و دیدگاهشان که خارج از دایره جمعیت برن میکنم دیدگاه شخصیشان از بایی صورت دیدگاه رسمی جمعیت اسلامی افغانستان شد نمیشه دیدگاه رسمی جمعیت اسلامی افغانستان از آدرس شورای رهبری حزب بیان میشه و تصمیم گیری هم در سطح شورای رهبری اتخاذ میشه. به این صورت ما خب اختلاف میان احزاب خودش یکی از مشخصه های دموکراسی است. احزاب وقتی بینشان اختلاف دیدگاه نداشته باشند، به این صورت نمیتونن با هم رقابت سالم داشته باشند. خب وقتی انتخابات فرا میرسه احزاب میان بین خود رقابت میکنن در انتخابات، هر حزبی که تانست در اینجا جایزه و نفوذ بیشتر داشت همین میتونه که سهم بیشتر از انتخابات ببره. ما فکر میکنیم که حضور احزاب و تفاوت دیدگاه ها به این صورت به ضرر نیست و تفاوت دیدگاه هاست که دموکراسی رو کنترل میکنه و تکثر احزاب.
بله در اون موضوع موافق هستیم، منتها در عمل صاحب، در عمل وقتی که اعضاب و اعضاب زیاد در بین خود بسلا در حال مذاکره و مناظره و مشکلات سیاسی گپا باشه، مردم روز به روز غریب شده، میره جای کار نیست، خانه ها چپه میشه، ویران میشه، به سر نان دسترخان مردم غریب شده، یک نانش دوتا نان نمیشه. مشکل ده اینجا صاحب، وقتی که شما در بین خود سیاست کده برین و جنجال کده برین صاحب، کارا را کی بکنه؟ منظور سر عزیزه
شما ببینید که کارا کلن به اساس نظام بندی حکومت ها تقسیم بندی شده است. احزاب کاری سیاسی خود را پیش میبرند، حکومت افغانستان با ادارات کتاب حکومت افغانستان از اونا کار خود را پیش میبرند، مردم در تیفا و طبقات مختلف در چوکات احزاب حضور خود را دیدند، هر حزب طرفدارا و حامیای خود داره که اونا طبعا مردم افغانستان از قسمت از مردم افغانستان از یک حزب پیروی میکنن، یک قسمت چون از افکار یک حزب پیروی میکنن و بدون شک اعضای احزاب افغانستان مردم افغانستان هستند. مردم به این صورت در قضای افغانستان به طرف ندیدن، مردم نقصه
صحیح سب. تشکر فطرت سب محترم.
این مهم است که کیا چی میخواهند کیا چی نمیخواهند، خواستای مردم فرق میکنه که تحقق خواستا بخشش مربوط به حکومت افغانستان میشه که را باید حکومت افغانستان
حالی. تشکر باشتین که پتمن سب دق نشه، من از پتمن سب یک سوال بکنم امروز. پتمن سب خلاصه مطلب، خاطره خوش نداره مردم افغانستان از تمام احزاب و گروپا و مبارزات ایدئولوژیکی، چی به هر اساسی که باشه، چی با خدا باشن، چی بی خدا باشن، کمونیستی باشن و اسلامی باشن، ای آخر چی خواهد شود که مردم چطور میتونه یک رهبری خوب صاحب شوند؟ نظرتان بیریم یک جنبندی کنیم که باز اساسا پروگرام ما خلاص میشه.
جناب نظر صاحب، اختلاف دیدگاه ها در بعض موارد مفید است و با یک نتیجه مثبت انسان ها می رسانه، اما این اختلاف دیدگاه ها باعث تفرق باید نشود و بلکه باعث پذیرفتن یکی دیگه شود. با وجود از اینکه اختلاف دیدگاه ها داشته باشیم، یکی دیگه خود بپذیریم و این اصل دموکراسی است و حکمت کردن بر مردم افغانستان زمانی که میگیم به اساس اراده و رای مردم افغانستان باشه. باید انتظار بکشیم که مردم افغانستان فرصت برایشان مساعد شود که و اراده و رای خود بدون هر نوع زور و اعمال اظهار کند و با پای صندوقای رای بروند و به رهبر خود و با شورای خود رای بدهند. نظر یک حزب نظر ملت گفته نمیشه، برخلاف حزب باید به ملت مراجعه کنند، اگر نظرشان قبول شد در اون صورت حکومت ساخته میتانند. ما به این باور هستیم که احزاب با اساس ایدئولوژی هایی که دارد در پالوی ایدئولوژی باید برنامه اقتصادی خود برای هر در هر مملکتی که باشه و در هر کجایی که باشد، اعتقاداتشان یک بخش است، برنامه سیاسیشان بخش دیگه است و برنامه اقتصادی که مملکت به رفاه و سعادت برسانه بخش اساسی است. ما نمیتونیم بعضی بحث ها را منتفی کنیم، ما حاضر هستیم بحث ها را دوام بدیم و این بحث ها بحث های سازنده باشه، بحث پذیرش یکی دیگه باشه. ما میخواییم که تمام ما بپذیریم که افغان هستیم، مسلمان هستیم، از این خاک هستیم و این خاک سر ما حق داره و باید نوامیس اسلامی و ملی شان در نظر بگیریم و برنامه خود طوری تنظیم کنیم که افغانستان از این حالت نجات بدیم.
ډیر زیات مننه پتمن صاحب. سعید صاحب یو لنډه پوښتنه اله ده چې لنډ جواب هم راکړي. حزب اسلامي په څو ډلو ویشل شوی و، د ارغندیوال ډله او د چاو د چا ډله، آیا دا ټول ډلې د حکمتیار مشري مني؟
بله، یو حزب اسلامي
په داخل کې او په خارج کې دا څه نو لکه نور تنظیمونه شو چې د اسلامي افغانستان هم د افغانستان د استقلال او ازادۍ لپاره په میدان کې او هم په سیاسي ډول باندې یو څو شاخونه په میدان کې ان شاء الله په دې سلسله کې هیڅ مشکل نشته د ټول په دې باندې اسلامي د امیر او د خپل قائد تر قیادت لاندې ان شاء الله سر را ټول دي پرون مجالس لرودل او جناب رندیوال صاحب دی او د غوی ټول اجرائیه شورا د جناب سبون صاحب دی زامن او ټول سره حالت را ټول تقریبا د خپل محبوب امیر سره ملاقاتونه ولیدنی درلودي ان شاء الله دا مشکلات زمونږ زمونږ داخلي یو خپل کور خبره ده من غواړم چې مخکې مارزو کې د نورو اسلامي تحریکونو چې د اوس په افغانستان کې فعال دي سیاسي فعالیت لري د دین سره ټول کو او سره یو
تشکر وخت پروګرام خلاص یک روز دیگه باز شما رو دعوت میکنیم مفصل گپ میزنیم آقای سعید برازی کال وقت خبراست محترم آقای پتمن محترم آقای سعید محترم آقای فطرت یک جان تشکر از اشتراکتان برنامه همچنان در عقب میکروفون امروز آقای ابراهیم هارون وایس کاکل میر احمد صافی رامین کاکل هم با ما همکاری کردن با سخنان مولانا پروگرام به پایان میرسیم میگه که قسمی که صحبت میکنید باشید و یا قسمی که هستید صحبت کنید تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید با تشکر از همکاران